solo significa ai paesi sempre.
Era nome che andava in formazione del Mussolini, che aveva tutto il nome di Paola Pai, era sempre un gusto. Deran de stani jumbo de banana chao de la pasta 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 de la pasta
د فرا له سره د بنات الفراهين في المندرة دوار البرجولينو صاروخونو برجولولو دوبولا قولو فرقات رئيس او دغو ولايات كده بريكنا مباركة كفر فانقوني خلق دائرة ديران ده بحرانوي شارو وزارات مرسيال سايد رسول مهاجر هم سوداگريز وعيدو پر فراختيا او دهانداريو ده فراختيا لپارا دلازيات واسانتيا وپرا منستقولو تنگار کرده نموي کنی تيرا روح كده بفرا ده اتا ويانی سرک ده جوريدو وبشتردو ببرت حيشتا سنجي ده حد ببرت حكي دامتاري هم رسولي ده ایران دغه ورکړی کاوی له فارم کې هرات ولایت هم سفر کړی وو او هغه د هرات له والی او نور ورکړو سره وخت سره د ورکړو هم کاری پر جاتو دوه خبرې وکړې د هرات والی ویان محمد یوسف سعیدی وایي چې په هرات کې د دولتي چارواکو سره د ایرانی پلاوی د لیدنو پر مهال د همکارۍ د پراختیا په موخه یو وړ مسایل مطرح شول. روزي ګذشته هیئت بلندپایه اقتصادي جمهوري اسلامي ایران برای افغانستان سفر کردند. در این سفر در ولایت ایران
د سوي ديموکرات او سري سوشيال کونکو په پرواه کې د مشر ټول سم فرايد د جرمني فيلد د رسپاين د وي دي چې افغانستان او سوویت په کاربونو د پټ سترولو لړۍ چې فرايز یې کړې چې په روسه ښکار په اوري کې د شمیر کاربونو د سلو ته جوړ او د لچ لا کار
esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección que es la quinta parte. Nos adentraremos en el universo legendario de Sagnamén, la gran epopeya escrita por el intérprete persa Abul Qasem Ferhadi.
د اسرائیل د رژیم د شاوخو د جوړولو د وزیر لور د جنسي تورونو په خاطر په خپل مور او پلار او ورور شکایت کړی. د اسرائیل د رژیم د شاوخو د جوړولو د وزیر بوریس سټروک د لور چې د نتنیاهو د کابینې غړی ده او د حکومت کنټرول ده د ایټالیا ایټالیا ته دوه سره ویلي چې د ماشومتوب پر مهال په خرابتو د خپل مور او پلار او ورور له لوري له جنسي تورونو سره مخ شوې ده او جنایت فلمونه هم د انجلۍ چې شوشانه نومېږي وایي چې پولیس رسنیو ته د دې خبر د تلو مخه نیولې ده نو ځکه نو اوس مجبوره شوې ده چې دا خبر د ټولنیزو رسنیو لخوا ملګري ملتونه وایي چې په غزي کې شپږ زره زیات ماشومان له سختې په منځني ختیځ کې د ملګري ملتونو ځانګړي استازي سیګریټ کارت په ترکیې کې په یوه غونډه کې وویل چې د اسرائیل حکومت له لوري د اوربند له منتدو راته دفاع یعنې د یوې میاشتې رئیس غزه ته هېڅ مرستې نه کوي. نو پرېږدي چې د حکومتونو د جنرال ټرانو لپاره ډېر خطر شوي او مرستندوی حکومتونه هېڅ نه کوي. ملتونو ځانګړي استازي زیاتوي چې د خوړو د نه شتون د امله شپېته زره ماشومان له سختې لوږې سره مخ دي. او خوړو او درملو ته نشتون د امله په غزې کې د بیرنیسو حالاتو خبر د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند سټیفان دوجاریک د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د غزې د مرستو چې غزې ته خپل مرستو ته رسېدو لپاره سمدستي تېر شپه د افریقا جنوبي هېوادونو د حکومت کس شمال او لویدیځ کې په السومایې آل صالب او المنظري سیمو باندې خاکې شوې د منفرمتي ولایت په بایزاک کې امکانو په یوې ښوونځۍ باندې پنځه ځلې په مخه په لویدیځ ولایت سره تصدیق کې ممکن د سیمو وزن او نه هم پیمان باندې د مخه دوا چې حد د نو سفیر یې مل هم په اسرائیل د جنب باندې خپل کتون څه دوام وکړي او د نړۍ څخه څه خبر ورکړ باندې چې سره مالا د ایمان صاحب په څنګه د خپل ځین په کاپو او په سور سمندر کې د کوم کوم کوشش ته سم دي.
Descúbrelo en el próximo episodio de Shazamé. La próxima de la tierra.
La Tehran de Irán es la dicha memoria.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán se sumerge en el mundo persa. Conocerá su cultura y posición en el mundo.
Ahora presentamos
si un así nuevo programa tapsera.
En el que conocerán varias verdades ocultas del movimiento sionista, sus creencias y sus figuras famosas. Escuchemos
y tomamos de comando de la lista formando el mismo
podcast.
Filha da capaz,
um episódio 1.
Derrota está vídeo um pouco bacana e para usar a ponta de cima do bacalhau na no que te dará um pálido bacana. Em
2008, um livro
está publicado. Se dá o cabelo de Eran Sam Jamburia do Bafan Charu Zara Payam, Fix Shabaki, de Eran Kai, da Mastan, Safar Kara, Sam Kalo da Bat Lassau Sara, de Eran 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 Sam Kalo da Deran om ricada sa du cobri, tiera uraz da tair pe dual sama da man polascat e per sa sua. Deran i prae mășelit de erandu bata nu cea o zirse de basera ce pe rata de hore. De mânzăni hătie s-o cearcă de mâncadă o așa cearcă. Șam, a zangarea saza e scriu e ca, ca o manchi de eran sără dăm în casă, a vărul o astru ce mă mășelit de oră. Deran i sa mi jamburiat cea o acu pe tira, a zi piedera de tutul favoratorul pe ană fel de tine. Deran dăbă pe nici o zirse de basera ce pe fel de aranisat e de tine. Iran au cam de cadă, de șembe was pomanti del jefto charado que ya le hemos sacado un favorito de la para y un falso apuntar y da a mi un curso de un hombre más bueno falta en la capa de la parte mucha agua de la historia y 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 de la
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una canción tradicional iraní. Ah, pero no toquen sus receptores. Después de un intermedio volveremos con la segunda parte
del programa de la hora de... در نگره ها مرکز جلال آباد کورانه و تولیدات و در ورزنین در تون کوربه ده تاچه بدیرن در تون که سیدی در کم و سیم و تولیدون که وقت راقلی دی در کورانه و تولیدون که چند بحرمی تولیدون که پکشتا و کنشتا داو دی تر ورطن مور پختونو تا در زوابون و منزل و لپاره در دین در تون در جوڑون که آقلی مسود احمل سران هستی آقلی مسود احمل در سیکارا محمدی بازر مندن یا خدماتی شرکت گیرهی مصر و خمانه نا چی انتا وقت باکره و لاندې خبرې به وزر غواړم چې خپله لومړۍ پوښتنه به کړم. نن په دې اړه لباب چې د کورنیو تولیداتو د ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی، لږ خو دې راته وغږېږي چې دا څو ورکې لري، له کومو ولایتونو پورې دونکو ورته راغلي او مایا د هېواد بهره هم د شرکتونو په دې کې برخه لري. ډېره زیاته مننه افغان تولیداتو او محصولاتو ملي نندارتون چې پخوا یې لړۍ دوام درلود. دا په ننګرهار کې د نارنج ګل ملي او نړیوال نندارتون په نوم باندې د نارنج ګل په دې موسم کې په پام کې ونیول شو او د همدې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه نندارتون لپاره د ملي او نړیوال نندارتون نوم ورکړ. لکه څنګه چې د نامې معلومېږي د افغانستان د ګوټ ګوټ نه موږ په دغه نندارتون کې وفاداران لرو چې خپل تولیدات او محصولات ادارې ته وړاندې کړي دي. د دې تر څنګ د هېواد بهر هم ځینې شرکتونه خپل تولیدات دلته په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي چې دا نندارتون د درې ورځو لپاره د جلال آباد په ښار کې د خلکو په وړاندې پرانستې. یعنې تاسو وویل چې بهرنیو تولیدونکو د کورنیو شرکتونو په مټ باندې خپل محصولات تکمیل لري. نه خیر، بهرنیو شرکتونو مستقیما د خپلو استازیو لخوا دلته محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي دي او دلته د هېواد غربي، سهیلي، شمالي او مرکزي ولایتونو مختلف تولیدات و محصولات په مختلفو برخو کې نندارې ته وړاندې کړي.
بهرنیو شرکتونو ادونه کول، کوم هېوادونه ادونه کول؟
له جرمني څخه ځینو شرکتونو، د مالیزیا د ځینو شرکتونو او د پاکستان د ځینو شرکتونو ورته نندارې پرانیستې دي.
مننه که د کورنیو تولیداتو د ودې او اغېز په شور بازار کې موندلو کې د دا ډول نندارتونونو په ارزښت راته وغږېږي.
ډېره مننه. تولیداتو د ودې لپاره او د بازار موندنې لپاره د نندارتون جوړول ډېر زیات مهم دي. د همدغې طریقې په اسانۍ سره کېدای شي چې تولیدکوونکي او صنعتکاران د خپلو توکو د اهمیت او ارزښت په اړه باندې خلکو ته مخامخ معلومات ورکړي او هغوی ته د کیفیت او کمیت په اړه باندې او د تفاوتونو په اړه چې د بهرنیو توکو د نه استعمال لپاره یو چا ته خبرې کوونکي ځواب وي، نو د هغې لپاره ښه لاره نندارتون دی. او په نندارتون کې په اسانۍ سره هغه ذهنیتونه چې د خپلو تولیدي محصولاتو تولیداتو په اړه باندې ګونګ وي، په اسانۍ سره روښانه کېږي او خلک هڅېږي چې افغان تولیدات او محصولات وکاري.
تاسو له څه مهم رئیس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړوئ؟ تاسو لاندې تر اوسه د کوم ولایت نندارتون ډېر بریالی اوسي ګډونوالو یې د بیا ځله جوړېدو غوښتنه؟
ډېره مننه. موږ په د ننګرهار په شمول د هېواد په سهیل او شمال کې او په نورو ولایتونو کې هم نندارتونونه جوړ کړي وو، خو د ډېرو غوښتونکو نندارتون هغه د کندهار د خلکو نندارتون و چې هلته موږ نږدې 200 غرفې د خلکو په وړاندې پرانیستې وې او خلکو علاقمندي لرله چې د نندارتون موده دې لا زیاته شي. د دې تر څنګ په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نوم یو ملي او نړیوال نندارتون و چې د هغې علاقمندان هم زیات وو او غوښتل یې چې د نندارتون موده دې زیاته شي. د ننګرهار نندارتون چې څو وخت وړاندې دلته د افغان تولید په نوم باندې ترسره شو، د دوی د غوښتنو په اساس باندې یو ځل بیا په ننګرهار کې د نارنج ګل ملي او نړیوال نندارتون د وزارت لخوا ومنل شو او دلته یې موږ ته مسؤلیت راکړل شو چې دا نندارتون باید په لاره واچوو.
احمد صاحب، په ډېری نندارتونونو کې د مېرمنو په لاس جوړ شوي توکي هم نندارې ته ایښودل کېږي. ستاسو په اند فکر نه کوئ د مېرمنو لپاره د ځانګړي نندارتون جوړولو اړتیا هم شته؟
بالکل، د مېرمنو لپاره اړینه ده چې دوی خپل تولیدات او محصولات او لاسي صنایع په خپله خلکو ته معرفي کړي. په دې نندارتون کې هم د ښځینه لپاره غرفې ځانګړې شوي دي چې د هغوی محرم پکې ناست دی او د هغوی تولیداتو، محصولاتو، صنایع خلکو ته ورخی او خلک ترې نه په پریمانه کې چبان دی اخلي.
وروستۍ پوښتنه په توګه، دا ډول نندارتونونو د کیفیت ښه کېدو او بریالي په تاثیرو لپاره مو وړاندیز څه دی، څنګه ښه کېدلی شي؟
ډېره مننه. د نندارتونونو هغه برخې چې اوپنینګ سرمونی پایل او ارزونه او پایله، نو موږ تابعه لرو چې د دې نندارتون هغه نتیجه
چې باید یو د خلکو لیدنه ترې نه زیاته کچه باندې وشي، بل په لوړه کچه باندې قراردادونه پکې وشي. د هغې لپاره موږ پلان لرو او د هغې پلان په اساس باندې خدای کول هم به د پیرودونکي کچه لوړه شي او هم به د لیدونکو کچه په دې نندارتون کې لوړه وي. د پلان په اساس به انشاءالله چې یو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
درنو اورېدونکو، د نننۍ مرکې لپاره زموږ بیل شوی وخت هم دومره و، تر بیا چې د یوې نوې موضوع لپاره ساسې درانه خدمت ته حاضرېږو، له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست، خات او آباد.
گرانا سرچینے
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو وړاندې کوم. دوستانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه عبدالمجید فرانه سره د خپل ملګري
صادق حسین
د رانا سچینې نومې لړۍ له نامې یو سل یوویشتمې برخې سره ستاسو خدمت کې یو. په دغه نننی مطلب کې درسره د سوره احزاب د درویشتم او څلېرویشتم مبارکو آیتونو د شانې نزول په باب هیله ده چې د پروګرام تر پایه سره
ډیرو قدرمنو اورېدونکو، د هغه برخلی جوړونې ډیره مهمه واقعه د دوهم هجري قمري کال په روژې مبارکې میاشتې کې رامنځته شوه، چې د اسلام او د مسلمانانو په برخلیک کې حیرانوونکی بدلون رامنځته کړ او په دې پسې دنیا د اسلام په باب یو بل نظر وموندل. دغه پیښه د بدر د غزا پیښې ده او د بدر جنګ یا د غزا د کرشو له کافرانو سره د مسلمانانو لومړنی یو جنګ و او د دښمن د سپیرې ماتې سبب شو. په بدر غزا کې د مسلمانانو حیرانوونکې فتحې د اسلام د لښکر په کمپ کې خوشحالي جنه کړه. ټولو مسلمانانو پر خپل شتون ویاړ کاوه او له دې چې د کافرانو پر ضد یې په لومړي جنګ کې د شتون ویاړ درلود په آرامه نه شوه. کېناستلی او ډېر خوشحاله و، مېرمنې، بوډاګان، ماشومان او هغه ټول کسان چې په بدر جنګ کې په یو دلیل یې ګډون نه موافق که دغه خبر له اورېدو خوشحاله و، خو غم او خفګان یې نو کسان مقرره کړي وو. دوی په دې اختیار چې په مدینه کې منورې کې د اسلام د لښکر د حرکت په وخت کې شتون نه درلود او نه وتوانېدلي له مجاهدینو سره ملګرتیا وکړي او د پیغمبر په خوا او ریکام کې وجنګېږي ځانونه یې راټل.
ګرانو ملګرو، انس بن نظر یو هغه کس و چې د دغه مهمو برخلیک ټاکونکي جنګ په وخت موجود نه و. هغه ډېر مېړنی او شجاع کس پیژندل شوی و او له خپلې خوا یې له کافرانو سره د جنګ لپاره ډېره لیوالتیا ښودله، خو د جنګ او شخړې د پیلېدو په وخت په یو تجارتي سفر کې انس تل له خداوند متعالی غوښتله چې د رسول الله مبارک لپاره یو ښه ملګری وښيي. درلوده چې خپله دغه د زړه غوښتنه د جنګ په ډګر کې ثابته کړي. انس د بدر له غزا څخه د بې بخته کېدو وروسته له خدای تعالی سره ژمنه وکړه او قسم یې وخوړه چې په ورپسې رومبني جنګ کې د کافرانو پر ضد حتماً موجود اوسي او تر خپلې وروستۍ ساه او د وینې تر وروستي څاڅکي پورې د رسول الله مبارک دفاع وکړه. ډېر وخت نه و تېر شوی چې د احد غزا تعقیب شو او د قریشو کافرانو په یو ستر لښکر سره او په درنو جنګي اوزارونو سره د مسلمانانو څخه د غچ اخیستو او د بدر د ناکامۍ د جبیره کولو لپاره د مسلمانانو سره د جنگ اعلان وکړ. د اوهود جنگ یا غزا د مکې د مشرکانو لپاره هم یو بجه اخیستونکی جنگ و، او هم د اسلام د نوي پنځېدلي قدرت د کنټرولولو لپاره یو کوشش و، سره له دې چې دوی د هغې تجارتي لارې د پرانیستو لپاره چې مکه یې له شام سره نښلوله او د بدر غزا کې د مسلمانانو لاس دلیدلې وه، د خدای د پیغمبر سره له بیا جنگ کولو پرته بل چاره نه لیدله. پر دې اساس به لا لوی او په وسلو سنبال لښکر سره یې په مدینه یرغل وکړ او مسلمانان یې یو بل جنگ ته اړ کړل.
پدور دن کو انس بن نظر هغه لومړی کس و چې تیار او جنگ ته روان شو. هغه د شهادت په فکر کې و، هغه بریالیتوب پرته پر بند چپ شکري فکر نه کاوه. اوهود جنگ کې د انس بن نظر په څیر د مسلمانانو د سرشندنې او ملتوب له کبله په پیل کې مسلمانانو بررسی ترلاسه کړ او حتی د کتی بریالیتوب تر حده یې څو غمونه پاتې وو. خو په دوام کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جواد فرمانه په سر او روانې سره سبب شول څو د جنگ برخلي د کافرانو په ګټه بدل شي او مسلمانان د جنگ له میدانه فیصلګي کړي او جنگ ته شا کړي. او په هغو حساسو شیبو کې د قرآن رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دښمنانو کې آوازې پرېږدي. د اوهود جنگ په ډېرو سختو او مشکلو شروع کې ناڅاپي په مسلمانانو کې د خدای د رسول د وژل کېدا ګنګوسه خوره شوه. یو شمېر مسلمانانو د جنگ او مبارزې انګېزه او روحیه له لاسه ورکړه او حتی له هغو یو شمېر د منافقانو د مشر عبدالله بن ابي د لارې له ابو سفیان څخه د امن نامې د اخیستو په فکر کې شوار. انس بن نظر د دغه صحنې په لیدو سره د امر او د طلحه په څېر د ځینو اصحابو نو میره کیدونکي سرګندونو په اورېدو سره چې د پیغمبر اکرم د وژنې د اوازې له امله یې له جنګه لاس اخیستی او د دغو کسانو په راټلو سره دوی په هغه لاره کې تر وژل کېدا پورې د جنګ دوام ته وهڅول. چې په هغه لاره کې پیغمبر وژل شوی و، هغه دوی ته له جنګ لاس په سر کېدا باندې بېحیرانه وو او دوی ته یې په خطاب کې وویل ولې ناست یاست؟ دوی وویل د خدای رسول ووژل شو. انس وویل له هغه وروسته ژوند بیا څه ارزښت لري؟ پورته شي او په همدغه لره چې د خدای رسول له دنیا لاړه ووژل شو حرکت وکړئ او ووژل شئ. بیا یې خدای تعالی ته لاس پورته کړ او عرض یې وکړ ای پروردګاره، زه د دوی په خبرو د تا په درګاه کې بښنه غواړم او د دوی له اعمالو برعت ترلاسه کوم.
انس له مشرکانو څخه د برعت او د ځینو مسلمانانو په کردار باندې د شرمندګۍ له څرګندولو وروسته په خپل ځان کې د لا زیات قدرت احساس وکړ او په میلانې او باتورۍ سره د دښمنانو منځ ته ورغی او په ډېر ګردوغبار او هلو کې د تکبیر غږونه پورته کولو سره په مشرکانو حملې کولې او دوی یې نسکورول او وژل. د هغه بدن د تورو له ګوزارونو او غشو ډک شوی و او هغه ډېر سخت زخمي شوی و او له سرو مخ څخه یې وینې بهېدلې. د ډېرو ټپونو او پر مخ کې د وینو د بهېدو له امله نور هغه چا نه پېژنه. یوازې سعد بن معاذ د هغه غږ وپېژنده چې هغه ته یې وویل ای سعده، د بهشت بوی هره شېبه رارسي، ګواکې یې وینم او هېڅ په کې شک نه کوم. ته شاهد اوسه چې زه د خپلې وروستۍ سا پورې وچلېدم او د خدای د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دفاع کې مو په خپلې ژمنې او خوړلې قسم باندې مسؤل. هغه دغه خبرې وکړه او په زخمي ستړي او نیمه جان بدن سره یې یو ځل بیا توره راوختله او په ډېرې میړانې سره وجنګېده. له جنګېدو لږ وروسته خپلې هیلې ته ورسېده او د وصال شربت یې هغه خپل صمیمي انتظار د شهادت په شربت څخلو سره پورته ورسېده او تنقاد شو. هغه دومره ټوک ټوک او زخمي شوی و چې چانه پېژندل، حتی د هغه وراره هم هغه چې په وژل شوو کسانو کې لیدلی و ونه پېژندل. د حضرت انس لور هم خپل پلار یوازې د بدن د هغو نقطو په لیدو سره چې د هغه په ګوتو باندې وي وپېژندل. له دې وروسته معلومه شوه چې د هغه پر بدن اتیا زخمونه لګېدلي چې د احد په شهیدانو کې بېبخي. دلته وه چې د احزاب د مبارکې سورې د رښتم او څلېرښتم آیتونه نازل شول او د مؤمنانو لکه ودرېدنه یې وستایله او د شهادت لپاره یې د نورو د انتظار خبر ورکړ. د قرآن پاک په دغو آیتونو کې خدای تعالی وفرمایل په مؤمنانو کې داسې کسان شته چې په هغو کې چا له خدای سره عهد وکړ نو صادقانه یې وفا وکړه. له هغو ځینې په شهادت ورسېدل او ځینې د شهادت په انتظار کې دي او هېڅکله یې خپله عقیده بدله نه کړه. څو خدای رښتیا ویونکو ته د هغوی د رښتیا ویلو جایزه او انعام ورکړي او منافقان که وغواړي عذاب کړي یا یې وبخښي چې خدای ډېر مهربان او
ډېرو قدر منورجنکو ځینې تاریخ لیکونکي او مفسران دا آیتونه د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کا عقرب زمان حضرت حمزه بن عبدالمطلب یا روح د جنگ د نورو شهیدانو سره راغونډه ګڼي. ځینې نور هم په دې عقیده دي چې دغه آیت ډېره ژوره معنا لري او د اسلام ټول شهیدان چې د هزار جنگ له پیښې مخکې د شهادت په دو شربت څخلي وو هم شاملېږي او منتظران هغه ټول کسان وو چې د شهادت او بریالیتوب په انتظار کې وو او د سید شهدا حمزه علیه السلام او حضرت امام علی علیه السلام په څیر کسان د دعوت دواړو ډلو په سر کې وو. جالبه خبره دا ده چې د مولا محسن پیزکشاني په لیکل شوي تفسیر صافي نومي کتاب کې د دغه آیت په باب داسې راغلي دي: په کربلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام هر یو ملګری چې غوښتنې میدان ته لاړ شي له امام بزرګوا سره یې خدای پاماني کوله او ویل یې: ای د خدای د رسول زویه، پر تا سلام او خدای پامان. امام بزرګوار هم دوی ته ځواب ورکوه او وروسته یې د قرآن کریم یو آیت تلاوت کوه. پر دې اساس ویل کېدلی شي چې د قرآن کریم په دغه آیت کې د هرې زمانې او هر پړاو ټول رښتینې مؤمنان شاملېږي. هغه که د خدای په لاره کې شهیدان شوي وي او که له کومې ملګرتیا پرته یې له خپل خدای سره په عهد او تعلیم کلک درېدلي وي او د شهادت او جهاد لپاره تیار وو.
مطلب وقت نو د خدای تعالی په درگاه کې په دې دعا سره چې موږ هم د دغه مبارک آیتونو مستحق وګرځو له تاسو اجازه غواړم.
خدای په امان.
يعني د غزې پر وړاندې د نړۍ شرمېدلې وجدان
د تهران د ګرانو ویډیو چاري عزیزانو د خپلواک په دي شیوه کې زړه
فاطمه د احمد
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم يم چې د فلسطین په غزه ترنګ کې له نسل کوشي سره په مخامخ پیدا کې د دنیا شهر د دې پښتانه او زمير پاک له ځانګړي پروګرام په توګه وړاندې کوي چې د چا او د
ترون دوستانو د فلسطین د حماس غورځنګ د تکنو لفظ عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بې کتنې نوي پړاوونه غوږونه وباسي. طوفان الاقصا عملیات په پوځي، کلتوري او ځان باندې د تفریح کارتونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چور حلال شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه ده. طوفان الاقصا عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اختلافي او د اخلاقي بیا کتنې نوي پړاوونه غوږونه وباسي. د طوفان الاقصا د عملیاتو په رامنځته کېدو سره د حملو کلتوری اړخونه سبب شول چې په دغو ډګرونو کې نوي مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې دا د کلتوري ځوړتیا په مقابل کې د مقاومت نړیوالېدل د طوفان الاقصا د عملیاتو یوه مهمه ده. د مقاومت نړیوالېدل او د اسرائیلو د ماشومانو د وژونکي رژیم په مقابل کې د فلسطیني خلکو د جایزو مقاومتونو ملاتړ د مقاومت نړیوال کېدل د یوه نرم نړیوال
د لویدیځ هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنه کوي د فلسطین په غزې تړنګ کې د انساني غمیزې رامنځته کېده د نړۍ ملتونه د فلسطین په مسلې کې له ملتونو ورهاخوا کړچار غوره کولو ته ورکاژلي دي. په همدې اساس ملتونه له خپلو حکومتونو څخه په خپلواکه ډول صهیونیست رژیم د فلسطین په غزې تړنګ کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغان. په فلسطین او ټولې اسلامي دنیا کې د مقاومت په هیر پانېدلې بېلابېل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي جوړېدونو ګیر چاپېر راغونډ کړي. په بېلابېلو هېوادونو کې د ولسي غبرګونونو زیاتېدل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم د نسلخوشۍ او د جنګي جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کړو خارج شي. په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسلخوشۍ څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونه توانېدلې په دې اکله بې تفاوته واوسي. د امریکا او د نړیوال صهیونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزې د جنګ په اکله د خلکو په غبرګون او د مظاهرو په منعکسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمېر مکتبو او پېژندل شویو رسنیو په دې اکله دریز
دوستانو د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې تړاو کې د جنګ او د اسرائیلو د جنایتونو په هکله لیکلي. د بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هېوادونو د فلسطین د غزې تړاو کې د ملکي وګړو په وژلو کې د اسرائیلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر دا قانون لاندې د نامتناسبو اقداماتو باندې د اسرائیل هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنګ پای ته رسېدل دي خو اسرائیلو د دغه جنګ پیل ناممکن کړی. د برتانیا ګارډن ورځپاڼې د غزې په جنګ کې د اروپان د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې د ړنګې د څه د پاسه دیرشو زرو خلکو په شهادت رسېدل ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې د ړنګې په نړیو پیښو د فایدهمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادا کولو او دا حیثیت به ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د سایونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزه تړانګل کې له اوربند سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنګ غواړي او د کتابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بي بي سي خبره ده چې په لویدیځو هېوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې ړنګې د خپل پر ضد ټول اقدامات کوي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید خورا اسانه د بې ګناه ملکي وګړو د وژلو سبب.
د فلسطین په غزې ړنګې کې د اسرائیلو د جنګي جنایتونو په مسؤلیتو کې د لوېدیځو مسؤلو په بې عزتۍ او تجزیه کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرائیلو د مجبورولو لپاره د متحده امنیت شورا د پریکړې لیکونو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تېره اونۍ د غزې تړانې د جنګ له پیلېدا وروسته د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هېواد د وړاندیز شوي پریکړې لیک مسودې ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دیارلسو غړو د الجزایر هېواد لخوا وړاندیز شوي وړاندیز پریکړې لیک ته مثبتې رایې ورکړې خو امریکا دغه پریکړې لیک ویټو کړ. برېټانیا هم په غزې تړانې کې د اوربند دخلولو لپاره د الجزایر وړاندیز پریکړې لیک ته سپینې رایې ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیجا توماس گرین پیس مخکې ګواښ کړی و خو واشنګټن غواړي چې فلسطین په غزې تړانې کې اوربند ته د اسرائیلو د ځمکپالنو په هکړه د پریکړې لیک مسودې یو ځل بیا ویټو کړې. هغې په یوې مسخره کوونکې ادعا وویل چې پریکړې لیک د سفیر د جنګونو د بندولو لپاره د امریکا د خطر د سر او د اسرائیلو ترمنځ خفریت لري تراسې ولاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیګا ګرین فیلډ دا وکړه. یوې موافقې ته د رسېدا پرته چې په کې د حماس ګوند لخوا د ټولو اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوي دي له قیدو شرطه پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایداره سوله رامنځته نه شي. Islámica, solía obtener información de noticias militares suficientes y necesarias a través de sus representantes de las fuerzas armadas y unidades de combate y de los comandantes de los campamentos. El imán basaba sus decisiones importantes en la información divulgada sobre la
دوستانو د فلسطین په غزې تړانګل کې د اوربند لپاره د وړاندیزې شوې پرېکړې لیکونو په هکله د امریکا له دریم ځل ویډیو کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازو وویل د امریکا ویډیو کول لپاره پروګرام ورکوي او د فلسطین د غزې تړانګې حالات لا خطرناک دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازو ویلي د فلسطین په غزې تړانګل کې د اوربند سره د امریکا مخالفت د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د وژنې د تمام له اجازې ورکولو سره هېڅ تفاوت نه لري. اوس یې د امریکا لخوا د اوربند د لیک له ویټو کولو وروسته واشنګټن د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د راشیان د تاسیا استازي لومړي مرستیال دیمیتری کلینسکي ویلي امریکا د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون چې په غزې تړانګه کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي د ماشومانو خصوصو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مار د ځینو قوانینو نظم او د ډیموکراسۍ د بشري حقونو سولې او د امنیت په هکله خپلې خو له منځته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل. خو نن سبا د دغو خبرو په حقیقي ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرایلو په وحشیانه اقداماتو کې شمولي کړه.
Estimados amigos, han escuchado el capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión.
تو سانو د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې اکسفام د فلسطین په غزه تړانګه کې د اوربان په هکله د ویټوکولو په هکله اقدام صاف اقدام نیوکه وکړه او هغې د مشرانو کې د مشرکانو د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د اکسفام مؤسسې مشر ای بی مکسلین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقونو د ملاتړ په هکله په خپل ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی. البته په غزې تړانګې کې د اسرائیلو د جنایتونو او د فلسطین د ضربونو بې دفاع او د وژنې په هکله د
باسم التمثيليات في اذاعه طهران يقدم المكتبه الصوتيه عروس الفرات.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ صفحاتي روايتي عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسات ملحمية مستوحاة من جبهة خطتها أيام المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغتي أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجهر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت نموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان وقادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
يوم آخر. في بيت الشيخ حسن الدكتور علاء الدكتور عادل وشقيقه أحمد مع مجموعة من أعضاء التنظيم مجتمعون لبحث تطورات الوضع الحساس الذي يمر به العراق على كل المستويات والموقف المطلوب. حضر الاجتماع 3 من ضباط الجيش وهم أعضاء في الخط العسكري للتنظيم، بينهم الرائد الطيار حكمة الرفاعي والرائد حميد عبد الجبار. لقد حضر يجتمعون المتسلحين وكانت تنظيم تقول بمفرده بفاصلة 10 دقائق ليتجنبوا عيون السلطان. كان على رأس الاجتماع الشيخ حسن الجابري المسؤول التنظيمي، وهو أحد رجال المرجع الديني السيد محمد باقر الصادق في بغداد. استهل الشيخ حسن حديثه ما تشهده البلاد من تحولات سريعة وخطيرة يؤكد عزم النظام على التصدي المباشر لثورة إيران والحيلولة دون تردد أصدائها في داخل العراق. فالنظام يعيش حالة من الفزع جراء الزلزال ولا يكف عن تدبير المؤامرات في مجالات المطلقة ولا سيما في الإعلام، فضلا عن التدخل المباشر، كما أصيب النظام بالهلع الشديد نتيجة المواقف الشجاعة للسيد الصادق وفي مقدمها تأييده العلني للإمام الخميني. ومن غير المستمع أن تقوم السلطات بأعمال استفزازية وانتقامية ضد السيد الصادق وأجنحته.